دوستانو وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې پخواني ولسمشر حامد کرزي نن په یوه غونډه کې د ډیور آنلاین په اړه څرګندونې کړې دي. همدارنګ به مو په ننګرهار کې د چپلیار په ولسوالۍ کې د یوې ولسوالۍ د یوې سیمې د خلکو له محاصرې خبر کو چې ویل کېږي د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ په خپلمنځي جګړه کې محاصره دي. نور رپورټونه به مو لرو خو پیل خبرونه کوو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ، د پاکستان د بلوچستان ایالت لوړ پولي مقامات وایي نتایج شوي رپورټونه ښیي چې د بلوز بلتون پالو وسلوالو مشر وژل شوی. د ایران ولسمشر وایي تهران چمتو دی چې د سوریې د شخړې د هواري په هدف له متحده ایالاتو او سعودي عربستان سره خبرې وکړي. خو د سیمې او نړۍ تر خبرونو مخکې اجمل تورمان د افغانستان اړوند خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او زلبیا ویل چې پاکستان ورڅخه په رسمي ډول د ډیورنډ کرښې د منلو غوښتنه کړې وه چې د نه د منلې. د جنوب لوېدیځ زون امنیتي مسؤلین وایي چې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې تېره ورځ په هوایي بمبارۍ کې د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې پولیس نه بلکې وسلوال مخالفین وژل شوي دي. او د هرات ولایت د مدني ټولنو په لسګونو فعالانو نن دغه ولایت د ودانۍ مخې ته راټول او په دغه ولایت کې د مسمومیت د پیښو په وړاندې خپل اندېښنه څرګنده کړه. بشپړ خبرونه واورئ. پایل هغه خبر کو چې هم د اوسه ورسید. د کابل امنی قومندانۍ تایید کړ چې د کابل د جادي په سیمه کې و چاودنه شوې ده. د امنی قومندانۍ ویان عبدالله کریمی ازادي رادیو ته وویل چې چاودنه د مقناطیسي ماین له امله شوې. خغلی کریمی د چاودنې تلفات په اړه څه ونه ویل او دای هم په ګوته نه کړه چې هدف یې څوک وو. د کابل په جاده کې د عامو خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وي او په داسې چاودنو کې ډیر زیان ملکیانو ته اوړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او زلبیا ویل چې پاکستان ورڅخه په رسمي ډول د ډیورنډ کرخه د منلو غوښتنه کړې وه چې د نه د منلې. ولسمشر کرزي د خبرې د سې شنبې په ورځ د ډیورنډ او ګندمک په نوم جوړ شوی علمی سیمینار ته وکړي.
د پاکستان د فوجانو د هڅه چې په موږ ډیورنډ ومني ورسره ډېر سره او په مختلفو وسایلو د دې هڅې کوشش کوي. افغانان بیا هم نه مني. موږ یو متمدن ژوند غواړو. پر هغه کفار شته هر انسان حقه.
د پرسه حل کړی چې خغلی کزي په خوا هم ویلو چې د افغانستان او پاکستان ترمن داړي کو د خړپړوالي او په افغانستان کې دروانې نامنې یو لوی لامل د افغان حکومت لخوا د ډیورنډ کرخي رسمي نه منل دي. د ډیورنډ او ګندمک ان سیمینار په کابل کې د افغان سیډنیس او مشورتي مرکز لخوا جوړ شوی و. له دې وړاندې افغان چارواکو په څوزلي د پاکستان له دې غوښتنې پرده پورته کړې چې د ډیورنډ رسمي کول غواړي. خو اوسنی او پخواني ولسمشرانو دواړو دا کار د حکومتونو نه بلکې د ولسونو په پریکړې پورې تړلې کړي. د جنوب لوېدیځ زون امنیتي مسؤلین وایي چې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې تېره ورځ په هوایي بمبارۍ کې د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې یولس پولیس نه بلکې وسوال مخالفین وژل شوي. د کندهار امنیت قومندان چې په هلمند کې هم د عملیاتو مسؤلیت په غاړه لري وایي دغه وسلوال غوښتل له ګرمسیر ولسوالۍ څخه تیر او د کندهار په میوند ولسوالۍ حمله وکړي چې افغان ځواکونو بمباري پرې وکړه. تېره ورځ کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې یولس پولیس وژل شوي دي. امریکایي ځواکونو بیا ویلي دوی په هلمند کې هیڅ ډول عملیات نه دي کړي. د هرات ولایت د مدني ټولنو په لسګونو فعالانو نن دغه ولایت د ودانۍ مخ ته راټول او په دغه ولایت کې د مسمومیت د پیښو وړاندې خپل اندېښنه څرګنده کړه. دوی په جدي ډول د زده کوونکو د مسنونیت غوښتونکي شول. نن د هرات ولایت د ګذري ولسوالۍ د روغتون مسؤلانو وویل چې د یاد ولسوالۍ د یو ښوونځي شلتن زده کوونکي مسموم شوي چې په امبولانسونو کې روغتونونو ته لېږدول شوي دي. د یاد روغتون مسؤل ډاکټر امن الله مانی ازادي رادیو ته وویل چې مسموم شوی زده کوونکي ټول انجونې دي چې د گذري ولسوالۍ د خاتم النبیه په ښوونځي کې سبق وایي او اوس یې روغتیایي حالت ښه دی. امنیتي مسؤلانو ویلي چې په دې اړه د دوی څېړنې روانې دي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان کورنۍ خبرونه. بهرني خبرونه له رضوان مراد څخه واوري.
السلام علیکم. د پاکستان د بلوچستان لوړتبه مقام وینا ته چې ریپورټونه خي چې د بلوچ ملت پالو وسلوال مشر وچل شوه ده د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر سره فراز بوکتینن په کوټه کې ویل لکه نه چمنتی ځواکونو عملیات پیل کړی دي د الله نظر بلوچ د ژوندۍ پاتې کېدو پړه هیڅ شواهد نه دی رامخته شوی. د پاکستان حکومت د بی ایل ایف یا د بلوچستان ازادي غوښتونکو ډلې پر فعالیت بندیز لګولې ده. دا ډله د پاکستان پر ضد وسلوال فعالیت لري. د ایران ولسمشر وایي تهران چمتو دی چې د سوریې د شخړې د هواري په هدف له متحده ایالاتو او سعودي عربستان سره خبرې وکړي. حسن روحاني نن په تهران کې له خپل اتریشي سیال سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویل ایران به د سیمې له هیوادونو او نړیوالو قوتونو سره په هر هغو خبرو کې برخه واخلي چې نتیجه یې د سوریې ثبات او ډیموکراتیک راتلونکي ته لاره هواروي. خو د ایراني مشر په خبره تر څو چې د سوریې شخړه حل شوې نه وي تهران به د ولسمشر بشار اسد د برخلیک پړه له چا سره ونه غږیږي. حسن روحانی ویل لومړی باید په سوریه کې روانه وینه تویدنه ودرېږي، امنیت ټینګ شي او چې کله خلک خپل کورونه ته ستنېږي بیا به د راتلونکو په اړه خبرې وشي. ایران د سوریه د ولسمشر له نظام کلک ملاتړ کوي او امریکا او سعودي عربستان بیا د سوریه له حکومت ضد یاغیانو پلوي کوي. د ترکیه رسنۍ وایي د دې هیواد په ختیځ کې نن په یو بمي حمله کې لږ تر لږه لس پولیسو وشل شول. دا حمله د آذربایجان پولې ته نږدې په یو بس چې پولیس یې انتقالول شوې ده. تر دې مخکې د ترکیې هوایي ځواک د عراق په شمال کې د کردانو د پی کې کې وسله والې ډلې پر ضد پراخ هوایي عملیات وکړل. د ترکیې دولتي خبري اژانس اناتولي ویلي په دې بریدونو کې چې تېره شپه شوي دي 500 جټ الوتکو برخه درلوده او د دیرشو او څلوېښتو ترمنځ کسان پکې وژل شوي دي. د پی کې کې پر ضد د هوایي حملې یوه ورځ وروسته له هغې وشوه چې د ترکیې په جنوب ختیځ کې 14 ترکي سرتیري د سړک د غاړې په یو چاودنه کې وژل شول. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان ګواښ کړی دی چې پی کې کې یا د کردانو د کارګر ګوند به چې د حکومت خلاف وسلوال فعالیت کوي وځپي. د تاجکستان چارواکي وایي د دفاع د وزارت نیول شوی مرستیال چې په تیښته او په لوی خیانت تروریزم ګډوډۍ اچولو او د سخت دریځه ډلې په جوړولو تورن شوی دی. د تاجکستان امنیتي ځواکونو د عبدالحلیم نظرزاده او د هغه د پلویانو د نیولو لپاره له څو ورځو راپدې خوا له مرکز دوشنبه 150 کیلومتره لرې په ختیځو سیمو کې د پلټنې عملیات کول. چارواکو د دفاع وزارت مرستیال او د هغه پلویان په دوشنبه کې د سپتمبر د 14 منټې د بمی حمله مسؤل بللی دي. په دې 14 کې نه پولیس مړه او شپږ نور ژوبل شوي وو. د جرمني بهرني استخبارات وایي داسې اسناد او شواهد موندلي دي چې ښایي داعش په جګړو کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی دی. دا خبره د جرمني بیلډس ورځپاڼې نن خپره کړه. ورځپاڼې ته د جرمني د بهرنیو چارو استخباراتو د بهرنیو استخباراتو یا بی ان ډي مشر ویلي د جرمني استخباراتو په عراق کې د هغو ټپي شوو کردانو د وینې معاینه کړې چې د داعش د بریدونو په نتیجه کې ژوبل شوي او پایلې ښیي چې د وسله والې ډلې د عراق په شمال کې یو ډول کیمیاوي ګاز استعمال کړی دی. د جرمني لوړ رتبه چارواکو هم دا رپورټونه تایید کړی دي.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې پوخانی ولسمشر حامد کرزي ویلي د پاکستان پوځ هڅې کوي څو افغانان ورسره د ډیورنډ کرخه په رسمیت وپیژني. په دې اړه به په مستقیمه توګه له کابله رپورټ ولرو. له دې به موږ خبر کو چې د ننګرهار د چپلیار په ولسوالۍ کې د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ په خپل منځي جنګ کې د سیمې عام خلک محاصره دي. په یو بل رپورټ کې به د ننګرهار د سرحدي ځواکونو لاغه وختنی خبر شي چې د حکومت لوړپوړو چارواکو څخه د پولی او سرحد د ساتنې لپاره د درنو وسلو غوښتنه کوي. د کندهار امنی قومندانۍ هغه ادعا رد کړې چې روانه اونۍ په هلمند کې افغان پولیس وژل شوي دي. همدارنګ به د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې واورئ چې د امریکا د کانګرس غړي چې د اوړي رخصتیو ستانه شوي د ایران د اټومي توافق په هکله فورا سختو څېړنو ته مخه کوي. نور رپورټونه به هم ولرو. له موږ سره اوسئ. ازادي رادیو ده. پوخانی ولسمشر حامد کرزی ویلی د پاکستان پوز هڅې کوي څو افغانان ورسره د ډیورن کرخه په رسمیت وپیژني. خغلی کرزی نن د ډیورن او ګندمک په نوم جوړ شوی سیمینار ته وویل چې د واکمنۍ پر مهال هم پاکستانی چارواکو د ډیورن کرخې د رسمیت پیژندو غوښتنه کړې وه. اسد الله لودین دغه سیمینار څارلی او دا اوس سره د کابل په سټوډیو کې دی. لودین صاحب خبرونه ته ستړی مشي. د ولسمشر حامد کرزی د نننیو البته د پخواني ولسمشر حامد کرزی د نننیو څرګندونو په اړه که اوریدونکو ته نور جزئیات وړاندې کړي.
بله ډیره مننه تاسو او ټول اوریدونکو ته. ورسل دی چې د افغانستان او پاکستان اړیکې په دې ورسره کې خړپړ شول، دواړو هیوادونو یو پر بل د ملامتولو لوبه پیل کړه. په همدې حال کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو ځل بیا وویل چې د پاکستان پوز داسې هڅې پیل کړي چې افغانستان ورسره د ډیورن فرضي کرخه په رسمیت وپیژني. ښاغلی کرزی نن د ګندمک ډیورن په نوم یو کانفرنس ته چې په کابل کې جوړ شوی وویل چې ورته غوښتنې د د واکمنۍ پر مهال هم د لد څخه شوي، خو د پاکستان ته په زغرده د نه ځواب ورکړی دی. ښاغلی کرزی په نننی کانفرنس کې هم په دې اړه وضاحت ورکړ، وویل چې د ډیورن د کرخې په اړه هر ډول پریکړه د حکومتونو نه بلکې د ولسونو حق دی، او افغان ولس هیڅکله هم له پاکستان سره د ډیورن رسمي د ډیورن فرضي کرخه په رسمیت نه پیژني. خدای چې د ښاغلي کرزی د خبرو یو برخه وورو.
د پاکستان د فوجانو دا هڅه چې پر موږ ډیورن ومني ورسره ډیره سوې ده، او په مختلفو وسایلو د دې هڅې کوشش کیږي، خو افغانان بیا هم نه مني. دا په دې معنی ده چې موږ بوختان اخر ده داسې کو چې د بیګنا انسانانو مینه توی سینه ابدا. موږ یو متمدن ژوند غواړو، او په متمدن ژوند کې د ټولو هغه مظلومو او د پردي تر واکمنۍ لاندې راغلي انسانانو آزادي غواړو.
باید ویم چې خپل ښاغلی کرزی د واک پروستیو میاشتو کې هم د پاکستان د ځینو غوښتنو څخه پرده پورته کړې و چې په هغو غوښتنو کې یو د ډیورن کرښې د رسمیت پیژندو موضوع و. ښاغلی کرزی د واک پروستیو کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې پاکستان ورڅخه دوه عمده غوښتنې درلودې، اول یې د ډیورن کرښې د رسمیت پیژندو موضوع، او دوم یې هم دا و چې پاکستان غوښتل په افغانستان کې داسې یو حکومت رامنځته شي چې دوی کنټرول په لاس کې ولري. خو ښاغلی کرزی وویل هغه مهال چې د پاکستان سره دغه غوښتنې ونه منلې، او همدا یو لامل چې د افغانستان او پاکستان اړیکې هم د حامد کرزی د واکمنۍ پر مهال له ډیرو راشدار شو سره بیا هم ټینګ نشوې، او هغه اړیکې پروسه کې دا شوې چې یو پر بل باندې د ملامتولو لوبه پیل شوه. دا مهال نوی حکومت هم یا د ملي وحدت حکومت هم څه موده وړاندې ورسل دی چې د پاکستان غوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د پاکستان په وړاندې توند لهجه خپل کړه ولسمشر اشرف غنی ویل چې پاکستان په تیرو لاسو میاشتو کې چې د ملي وحدت حکومت جوړ شوی له افغانستان سره د زړه له کومې همکاري نه ده کړې. دغه راز اجرایي رئیس هم ویل چې داسې هیڅ یوه جمله دای نه شي ویلی چې په هغه چې هغه جمله د افغانستان سره د پاکستان همکاري ثابت کړي. نو اوس د افغانستان او پاکستان اړیکې یو څه ترنګلې شوې دي، خو داسې ښکاري چې دواړه لوري ان افغان حکومت او هم پاکستانی چارواکي هڅه کوي چې بیرته په یو ډول سره دغه خړې پړې اړیکې جوړې کړي او د باور فضا رامنځته کړي. په دې وروستیو کې 13 ورځ د پاکستان د پوز مشر راحیل شریف ویل چې د افغانستان او پاکستان اړیکې تاریخي دي، هیڅوک د اړیکې نشي زیانمنولی، او خپل ښاغلی شریف ویل چې د افغانستان امنیتي وضع هم دوی ته د اندېښنې وړ یو موضوع ده. نو به ګورو چې افغان حکومت او پاکستانی چارواکي څومره توانېږي چې په لنډ وخت کې بیرته دغه ترنګلې فضا سره جوړ
کړي. ډېره زیاته مننه کوو. اسد الله لودین وو چې په کابل کې نن د هغه جوړ شوی کانفرنس حال راکو چې د ډیورن د کرخې او ګندمک په نوم باندې جوړ شوی، او په کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی څرګندونه کړې وي.
ازادي رادیو لوونه تر وو
د ننګرهار په چپلیار ولسوالۍ کې د دوو وسلوالو ترمنځ په خپل منځي جنگ کې د سیمې عام خلک محاصره دي. دوی وایي وسلوال طالبان د خلکو پر کورونو بریدونه کوي، خو حکومت پکې مداخله نه ده کړې. په دې اړه د سیمې د ازادۍ رادیو د خبريال شمامود شینواري راستولې رپورټ اورو.
د ننګرهار د چپلیار ولسوالۍ اوسیدونکو ازادۍ رادیو ته ویلي چې نن سهار وختي شاوخوا 4 بجې د امارت اسلامي وسلوالۍ ډلې د دې ولسوالۍ پر 4 کلو برید پیل کړی او عام خلک پکې ماسره شوي دي. دوی وایي وسلوال طالبان د امنیتي بیز له 500 متر څخه د خلکو په کورونو ډزې کوي.
بس مالونه لګېدلې دي او ما کور ګورې ما دغه ګورې بس او کورونه نه پړي بار چې راوځي بس ډزې پې کوي غټې غټې ډزې کوي او بس ورو راټول شاید نه یو بس نه ماشوم پرېږدي نه سیاسري پرېږدي او بس نه پر ځخمیان شوي دي نه بس هر سړی د خپل کور نه وتی نه شي او بس دې درک بد حالې شروع کړې دي.
بس د داغو کلی ماسره دی پوه شو که نه د داغو کلی ماسره دی ګدارا ماسره ده او بس دوی دا سرور نیولی دي دا شکی او دغه حکومت ورته ښه ګوري چې بس یې لیکي کوم یو خواته وځي کوز حکومت کوته بر حکومت ورو دی مرکې دا خلک راوتلي دي ښه ګوري داسې تقریبا په 500 متره کې ورسره دي هیڅ سمورته نه وایي
او موږ غوښتل چې په دې اړه د چپریهار ولسوال محمد صدیق نظر هم له ځان سره ولرو. نوموړي د معلوماتو د ورکولو څخه ډډه وکړه، خو په سیمه کې د محلي پولیسو قمندان جنت ګل د ټلیفون په لیکه وویل چې د دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمنځي جګړه روانه ده. له دې وړاندې په هسکې مینې، په چراګام او د شینوارو په نورو ولسوالیو کې هم د داعش او امارت اسلامي وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمنځي جنګونه وخت ناوخته کیږي چې له یادو سیمو څخه په زرګونو کورنۍ کډه شوي، په لسګونو کورونه د داعش وسلوالې ډلې لخوا سوځول شوي، او د سیمې د خلکو په خبره دواړو ډلو په یو بل بهانه په لسګونو بېګناه خلک وژلي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
په ننګرهار کې مو د چپلیار د څو کلو د اوسیدونکو شکایتونه واوریدل چې ویلې دغلته د وسلوالو د دوو ډلو ترمنځ جګړه روانه ده او حکومت ورته د خیر په غونډه یې ناست دی. دغه شکایت دی چې تر دې مخکې هم وخت په وخت د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو نه راپورته شوې. د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې وسلوالې ډلې وخت نا وخت خپلو کې نښتې کوي چې خلک په دې برخه کې د حکومت د نه مداخلې له کبله اندېښنه لري. اخوا د ننګرهار سرحدي پولیسو د دولت له لوړ پوړو چارواکو څخه د درنو وسلو غوښتنه کړې ده. دا چې دوی دا درنې وسلې د څه لپاره غواړي د رحمت الله افغان په راستولي رپورټ کې وایو.
د افغانستان سرحدي پولیس د نورو ځواکونو په پرتله درانه او خطرناک مسولیتونه لري، خو یو شمیر وایي چې په لازم ډول تجهیز شوي نه دي. د ننګرهار د 301 سرحدي زون پولیسو د ګوشتي ولسوالۍ د څلورم کنډک د چټک خبرګون رئیس ارکان له اړوندو لوړ پوړي حکومتي چارواکو غواړي چې سرحدي پولیس باید په پرمختللي درنو وسلو سنبال کړي. سمنوال نصیر احمد چې د دوشنبه په ورځ په ننګرهار کې د پاکستان پولې ته نږدې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې وویل مقابل لورې په پرمختللي درنو وسلو سنبال دي.
د موږ د غوښتنه د دولت نه، د موږ د سرباز د ساتنمن او د افسر تقاضا ده، دغه ټول سره د پولیس تقاضا ده چې موږ باید د موږ پرسونل ټول ساکله طالبانو مجاهد شي تر څو وکولای شو دشمن ته غاښ ماتونکي جواب ورکړي.
نږدې یو نیم کال وړاندې د ننګرهار ولایت په ګوشتي ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني سرحدي ساتونکو ترمنځ د یوې دروازې د جوړېدو په سر نښته رامنځته شوه چې د قاسم خان په نامه یو افغان پوله ساتونکی پکې ووژل سو. د ننګرهار د 301 زون څلورم سرحدي کنډک قومندان عبدالبصیر کمواله وایي چې اوس په سیمه کې وضعیت آرام دی. د دې کنډک یو شمېر سرتیري هم د درنو وسلو له کمښت څخه شکایت کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سرحدي پولیسو د عمومي قومندانۍ رئیس ارکان وایي سرحدي پولیسو ته د اړتیا له مخې وسلې ورکړې دي. په سوال عبدالفتاح فروغ ازادۍ راډیو ته وویل هڅې یې پیل کړې څو سرحدي پولیسو ته نورې درنې وسلې هم ورکړې.
تر هغه ځای چې درنو وسلو ته اړتیا وه، څه چې د دولت په لاس کې وه سرحدي پولیسو ته یې ورکړې ده چې اوس یې په واک کې ده. په راتلونکي کې په دې هڅه کې یو چې دوی نور هم تجهیز کړو.
بلخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي په درنو وسلو د سرحدي پولیسو سمبالښت یوه مهمه موضوع بولي. د دې جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی حاجي سخي مشوانی وایي که سرحدي ځواکونه په پرمختللو وسلو سمبال شي نو د امنیت په راوستلو کې به مهم رول ولري.
چرته د دې سره حکومت د سرحدیانو سره وشي نو زما په فکر باندې دا ډېر مفید دی او زموږ د افغانستان په عمل کې په امنیت کې ډېر رول لوبولی شي.
تل داسې انتقادونه موجود دي چې د افغان حکومت وسلوال مخالفان د ډیورن فرضي کرښې له بلې غاړې افغانستان ته راوړي او په تخریبي فعالیتونو لاس پورې کوي. د امنیتي چارو کارپوهانو حکومت ته سپارښتنه کوي چې سرحدي پولیس په داسې وسلو او وسایلو سنبال کړي چې د وسلوالو مخالفانو مخه ونیسي او د بهرني ملک له یرغل څخه خپل هیواد خوندي وساتي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورېده. کندهار د امنیت قمندان هغه اداوي رد کړي چې روانه اونۍ په هلمند کې افغان پولیس وشل شوي. د امنیت قمندانۍ په وینا د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې وژل شوي کسان د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې پولیس نه، بلکې د دولت وسلوال مخالفین وو. محمد صادق رښتینی پرې له کندهار رپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د هلمند سیمه ییزو مقاماتو پرون وویل چې د یکشنبه په ماښام د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د ایساف ځواکونو په هوایي حمله کې د دې ولایت د مخدره موادو یو ولس پولیس وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. خو د کندهار د امنیت قمندان جنرال عبدالرزاق ویان ضیا دوراني ازادي راډیو ته وویل چې دغه وژل شوي کسان پولیس نه، بلکې د دولت وسلوال مخالفین و چې د دوی لخوا ووژل شول. د زیادورانی په وینا دغه وسله بال چې په شپږو لنکوزر ډول موټرونو کې سپاره وه د کندهار پر میوند او نور ولسوالیو د حملې پلان درلود چې تر دقیقو معلوماتو وروسته ووژل شول.
البته د هلمند د سیمه چارواکي ادا کوي چې ذکر شوي وسایطو کې دوه اراده د دوی د مخدراتو پر وړاندې د مبارزې پولیسو عامه د قمندان صاحب په قول چې دغه ټول وسله وال مخالفینو د دقیقو معلوماتو په شتون کې یاد عملیات ترسره شوي دي او ذکر شوي وژل شوي ټول وسله وال مخالفین دي امنیتي ځواکونو یا د دولتي اراکینو څخه هېڅ اپېکښې کې حضور نه درلودې او نه هم کوم دولتي ارګان ذکر شوي عملیات یوازې د وسله والو په وړاندې ترسره شوي دي او وژل شوي هم ټول وسله وال مخالفین دي. نو د دوی ادارې بنسټ بللې ده ورځ کړې ده ګرسره
د کورنیو چارو وزارت او د هلمند مقامات ویلي و چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې پولیس د هلمند په جنوب کې د بارامچی او ګرمسیر ولسوالیو په منطقه کې د مخدره موادو د قاچاقبرانو د نیولو لپاره په ماموریت کې و چې د حساب ځواکونو لخوا په هوایي حمله کې ووژل شول. خو په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه وایي چې دوی په وروستیو څو ورځو کې د هلمند په ولسوالیو کې هیڅ ډول هوایي عملیات نه دي کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان د نشئ موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي نشئ مواد ټولنې ته په یوې لویې ستونزې اوښتې او مدني ټولنې ته پکار ده چې په دې مبارزه کې له حکومت سره همکاري وکړي. د نشئ موادو پر ضد مبارزې وزیر دا خبره نن په کابل کې له مدني ټولنو سره په یوه مشورتي غونډه کې کړې ده. خان محمد سیندی له کابل په اړه رپورټ راکړي.
د کوکنارو د کر کلی او همدارنګ په مجموع کې د مخدر موادو د تولید او قاچاق پر ضد د روانو هڅو په لړ کې دا ځل د مخدر موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د مدني ټولنو د هڅو غوښتنه وکړه. د مخدر موادو پر ضد د مبارزې وزیر سلامت عظیمی د سه شنبه پورس په کابل کې له مدني ټولنې سره په ګډه مشورتي ناسته کې مخدر مواد یو لوی ستونزه وبلله او د دې ټولنو د همکارۍ غوښتنه وکړه. د له مدني ټولنې وغوښتل چې په دې برخه کې هر ډول هڅه او ابتکار وکړي او له حکومت سره د ملا وتړي.
تهدیدات مواد مخدر کمتر از تهدیدات امنیتی در کشور ما نیست.
د مخدره مواد ګواښ د ناامنۍ له ګواښ کم نه دی. غواړو ستاسو په همکاري د دې مواد پر ضد مبارزه پراخ کړو څو یو سالمه ټولنه ولرو او ځوانان مو له دې رنځه وژغورو.
د وزارت په خاطر دې هم د افغانستان له ځوانانو، قومي مشرانو، کورنیو، روخان فکرانو او دینی عالمانو څخه غوښتي و چې د دغه خطرناکې ستونزې د منځوړلو لپاره دې هر ډول هڅې جاری وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو سازمان په یو راپور کې ویلي چې افغانستان اوس هم د نړۍ د هغو هیوادونو په سر کې ځای لري چې مخدر مواد پکې زیات تولیدیږي. سربیره پر دې راپورونه وایي چې دې موادو پر افغانانو هم ناوړه اثر کړی او په دې موادو د روغ د شمیر یې شاوخوا 3.5 میلیونه ته رسیدل دی. د مخدرو موادو پر ضد د وزارت او د مدني ټولنې په جوړه مشورتي ناسته کې د جمهور رئیس اشرف غنی میرمن بیبی ګل غنی وویل اوس د دې وخت را رسیدلی چې په دې مبارزه کې د افغانستان ټول خلک برخه واخلي.
آغشته شدن با اعتیاد، فقیر و معتبر، بسواد و بسواد نمیشناسند.
اعتیاد بیوزلی او معتبر، بسواد و بسواد نه پیژنه. کنند د ستونزې پر ضد ملی مبارزه پیل نکړو، خدای مکړه پراتلونکو کې به ګڼ شمیر ځوانان للا سوار کړو.
د مدني ټولنې غړو ژمنه وکړه چې په دې مبارزه کې به ونډه واخلي. د مدني ټولنې غړي فتانه ګیلانی آزادی رادیو ته وویل.
ما امیدوار هستم که ما از دقت بیشتر کار بگیریم.
زه هیله منده ایم چې له زیات دقت څخه کار واخلو، د خلکو او هیواد پر وړاندې مسؤلیت وشیو او په دې مبارزه کې د ملي یووالي د حکومت ملاتړ وکړو.
خلک وایي له شاوخوا 14 کلونو راهیسې د دې مبارزې لپاره نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د سلګونو میلیونو ډالرو مرسته وکړه، خو حکومت ونه توانید چې دغه مبارزه په لازمه توګه پر مخ بوزي. راپورونه وایي په وروستیو 2 کلونو کې د افغانستان په ځینو جنوب غربي ولایتونو کې د کوکنارو کر کیله 100 برابره زیاته شوې ده. افغان حکومت وایي د دې موادو په تولید او قاچاق کې د سیمې او نړۍ مافیایي ډلې شاملې شوې چې پر ضد مبارزه یوازې د افغانستان له توانه وتلې ده. افغان حکومت د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړي چې په دې مبارزه کې د افغانستان ملاتړ وکړي.
آزادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د کانګرس غړي چې د اولی له رخصتۍ ستانه شوی د ایران د اټومي توافق په حق لا فوراً سختو سیلونو ته مخه کوي. په داسې حال کې چې د باراک اوباما په مشرۍ د امریکا حکومت هلې ځلې کوي چې په کانګرس کې د دې توافق مخه ونه نیول شي، جمهوري پلوي سخت مخالفت کوي. سلطان محمد سرور د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د رپورټ په استناد نور تفصیل دروي.
د ایران او د نړۍ د شپږو لویو هیوادونو امریکا، برتانیې، فرانسې، چین، روسیې او جرمني ترمنځ اتومي توافق چې په تیرې جولای میاشت کې لاسلیک شو، د ایران اتومي پروګرام محدودوي او په مقابل کې د سلګونو میلیاردو ډالرو بندیزونه چې په دغه هیواد لګول شوي دي لري کوي. جمهوری پلوی چې د کانګرس دواړو خونو سنا مجلس او د استادو جرګه کې برلاسي دي، دغه توافق سخت مخالفت کوي او وایي چې ایران ته خطرناک امتیازات ورکوي. دوی هلې ځلې کوي چې کانګرس دغه توافق تصویب نکړي. کچیرې دوی بریالي شي، جمهور رئیس اوباما به د دوی پریکړه ویتو یا رد کړي او دیموکراتانو کافی رایې آماده کړي چې د جمهور رئیس د ویتو ملاتړ وکړي. په داسې حال کې چې کانګرس له پنځو اونیو رخصتیو وروسته نن بیا خپل کار پیلوي، پوښتنه دا ده چې آیا د توافق نامې د رد پریکړه به په سنا مجلس کې ومنل شي او کنه، او آیا دیموکراتان کافی رایې لري چې د رد د پریکړې مخه ونیسي. د کانګرس د طرزالعمل د لایحې سره سم یو پریکړه لیک لږ تر لږه د شپېتو غړو له غوښتنې وروسته په سنا مجلس کې نهایي رایې اخیستنې ته وړاندې کیږي. خدا خبره تر اوسه په خنه ده، دیموکراتان چې د رد د پریکړه لیک د ځنډولو لپاره باید یو څلوېښت رایې ولري، اوس مهال یوازې اته دېرش رایې لري. پنځو دیموکراتو سناتورانو د څو تنو په شمول چې کیدای شي د توافق مخالفت وکړي، تر اوسه خپل دریځ نه دی اعلان کړی. د اوباما حکومت د دوشنبه په ورځ چې د کارګرانو د رخصتۍ ورځ وه، د دغه توافق څخه د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر کولین پاول او مخکښ دیموکرات استازی ډی بی وسرمن شولتز ملاتړ ترلاسه کړ. د اسرایلو مشران هلې ځلې کوي چې د ایران اتومي توافق په کانګرس کې تصویب نشي. دوی وایي چې دغه توافق به ایران پیاوړی کړي، خو یوازې د دریو دیموکراتو سناتورانو ملاتړ یې ترلاسه کړی دی. خو په سنا مجلس کې د اقلیت ګوند د مشر هاری رید په شمول اکثریت دیموکراتان د جمهور رئیس اوباما تر شا ولاړ دي.
د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل وایي د کډوال ورغلی سیل به په راتلونکو کلونو کې په دې هیواد کې ځای پر ځای شي او بدل به کړي. داسې ګڼل کیږي چې یوازې د تیرې شنبې او یک شنبې په ورځو لږ تر لږه شل زره غیر قانوني کډوال جرمني ته ورغلي. په دې اړه نور جزئیات د فرشتي جلال زئی په رپورټ کې اورو.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون وویل هیله لرو چې د غیر قانوني کډوالو له امله به مثبت تغییر راشي او ډاډ لرو چې دې هدف ته رسیدلی شو. د جرمني صدر اعظم ویل د هیواد ته روان کډوال به د جرمني راتلونکي بدل کړي.
Ich möchte mich bei allen bedanken, die in dieser außergewöhnlichen Situation angepackt haben.
زه غواړم له هغو ټولو خلکو مننه وکړم چې هیواد ته له سوریې او نورو ځایونو د رارسیدلو غیر قانوني کډوالو له امله پرمست شوي فوق العاده وضعیت کې مرسته وکړه. فدرالي جنسي حکومتي ادارې رضاکاران د ښاروالۍ کارکوونکي د ریل ګاډي مامورین د جرمني پاوځ او ولس د کډوالو تود هرکلی وکړ. د جرمني داسې تصویر خلکو ته وړاندې کړ چې له امله یې موږ پر خپل هیواد ویاړ کولای سو. د انګلا مرکل په مشرۍ ائتلاف موافقه کړې چې له ورغلو غیر قانوني کډوالو سره لږ تر لږه شپږ میلیونه یورو مرسته وکړي. صدر اعظم مرکل وویل هیواد یې د دغې ستونزې په وړاندې مقابله کولای سي.
Wir werden auch in einer Taskforce unter luxemburgischer Präsidentschaft bis zum Justiz- und
Angela Merkel wai yow dalil che mushtadar rakawi che das tunza pashada wal hal kawalai su zmosh pyawrai iqtisad aw daraz zmosh gora mali system dai kho Merkel par europayit hadi jagwa kar che da kadwalo para shwe nariwali muafiqi amali kri aw wai wel che kadwal bayd da hambastagi masawato aw europayi arzashtuno prasas وویشل شي. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي چې اروپایي کمیسون د داسې یو کاري پلان اعلانولو ته تیاری نیسي چې پر اساس به یې لږ تر لږه یو سلو شل زره غیر قانوني کډوال په اروپایي هیوادونو کې وویشل سي. د دې پلان له مخې به یوازې څلورویشت زره کسان په فرانسه کې منل کیږي. د فرانسې حکومت همداراز وړاندیز کړی چې د غیر قانوني کډوالو د ستونزې پر حل د خبرو لپاره د یو نړیوال کنفرانس کوربتوب وکړي. د هنګري حکومت هم پر جرمني تور لګولی چې زیات غیر قانوني کډوال یې ورتګ ته هڅولي او وایي چې د خپلو سرحدونو د لا ټینګولو لپاره یې نوي پلانونه جوړ کړي دي. د هنګري صدراعظم فلیپ اوربان پرون په بوداپست کې خبري غونډې ته ویل هغه کډوال چې غواړي ځانونه جرمني ته ورسوي هغوی د امنیت په لټه کې نه دي بلکې د جرمني ژوند غوښتونکي دي. د هنګري حکومت وایي له سربیا سره پر خپلو سرحدي سیمو کې د غیر قانوني کډوالو لپاره نوی کمپ جوړوي. ګڼ شمېر غیر قانوني کډوال چې د ترکیه او یونان له لارې جرمني او اتریش ته د تګ هڅې کوي د مقتونیه او سربیا له لارې هنګري ته ځي.
دوستانو وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې. رضوان مراد په سټوډیو کې دی د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سرټکی دروړي.
د کابل امنی قومندانې تایید کړ چې نن د کابل د نادر پښتون جاده په سیمه کې او 14 شوې ده، خو په دې پیښه کې د تلفاتو په اړه تر اوسه دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. د اصلاحاتو او خې حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر غنی ځانګړی استاذ احمد ضیا مسعود وایي چې په دولتي ادارو کې د برېښنایي سیستم رامنځته کول کولای شي د معیاري خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې خلکو د غنې اسانتیاوې برابرې کړي. د پاکستان د بلوچستان لوړ رتبه مقام وایي ناتای چې ریپورټونه ښیي چې د بلوچ بلتون پالو وسلوالو مشر وژل شوی دی. د ایران ولسمشر وایي تهران چمتو دی چې د سوریې د شخړې د هواري په هدف له متحده ایالاتو او سعودي عربستان سره خبرې اترې وکړي. د ترکی رسنۍ وایي د دې هیواد په ختیځ کې نن په یو بمي حمله کې لږ تر لږه لس پولیس وژل شوي. اخوا بیا د ترکیې دولتي اژانسونه وایي چې تیر شپه د عراق په شمال کې د کوردانو پر سنگرونو د ترکی هوایي ځواکونو حمله کړې چې 40 کسانی وژلي. د تاجکستان چارواکي وایي د دفاع د وزارت نیول شوی مرستیال چې په تیښته او په لوی خیانت تروریزم ګډوډۍ اچولو او د سختدریزه ډلې په جوړولو تورن شوی دی. د جرمني بهرني استخبارات وایي داسې اسناد او شواهد موندلي دي چې خی داعش په جګړو کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی دی. او ریپورټونه وایي چې د اوکرين د ختیځ د بلتون پالو یو مشر د خپلو پلویانو لخوا دونیسک ښار ته نږدې نیول شوی دی.
اوسم ابراهيم صافيل څو اقتصادي خبرونه سره.
د افغانستان د صادراتو پراختیايي اداره وایي چې د سخت کال په شپږو میاشتو کې د تیر کال په پرتله د صادراتو کچه له 15 تر 18% لوړه شوې ده. د صادراتو د پراختیايي ادارې مشر سید عظیم مصطفی هاشمی ازادي رادیو ته ویل چې تر ډیره دغه صادرات د افغانستان د تازه میوو په برخه کې دي. ښاغلی هاشمی وایي افغانستان د تازه میوو د صادرولو په برخه کې د نړۍ په 25 قطار کې شمیرل شوی دی. په بامیان ولایت کې د لومړي ځل لپاره د کچالوانو د بازار موندنې په هدف یو کانفرنس جوړ شو. د بامیان د کرنې او مالداری د ریاست رئیس انجینر محمد طاهر عطایي ازادي رادیو ته ویل چې د بامیان ولایت د کچالوانو حاصلات د هیواد شاوخوا 50% اړتیا پوره کوي. د ښاغلي عطایي په خبره کچالو د بامیان ولایت له مهمو کرنیزو محصولاتو نه شمیرل کیږي او ډیر کله د دې ولایت کچالو په هیواد کې د پاکستانیو کچالوانو په نوم پلورل کیږي. دا تای په خبره په دې کانفرنس کې د محصولاتو په برخه کې کورنیو او د بهرنیو مؤسساتو استادو برخه اخیستي او هدف یې د بامیان کچالوانو ته بازار موندنه ده. د کندهار ښار یو سلوله سو د سپین بولدک ولسوالۍ وشتل پمپونه د تیر شپې راهیسې د اعتراض په ډول تړل شوې دي. د تیل پمپونو مالکین وایي چې د کندهار مستوفیت د مالی وزارت ورکړل شوی د عوایدو هدف نشي پوره کولای نو ځکه پر دوی لوړه مالیه ایښې ده. د کندهار د والی مرستیال عبدالعلي شمسی د تیل پمپونو د مالکینو سره په لیدنه کې ویلي چې ستونزو ته به د حل لار پیدا کوي. تیل خرڅونکو د تیرو او کلونو راهیسې مصوفیت مالیه ځکه نه ده ورکړې چې مصوفیت یې نه قبلوو. دغه مالیه چې د او کلونو 10,000 افغانۍ کېدله اوس 140,000 افغانۍ کېږي او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 6 افغانۍ 10 پوله، زر پاکستانی کالدار 610 افغانۍ او زر ایرانی تومان بیا 13 افغانۍ او 50 پوله پلورل کیږي.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه او برخه پای ته رسو. راځو ونیزو پروګرامونو ته د انصاف په لټه وړاندې کیږي. ورپسې ازادي او اوریدونکو لپاره د مباسي
د انصاف پلټکه یو چې هغې پسې ورشبلو هغې پسې ورشبلو هغې پسې ورشم دې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري خدای راستي کې به زما د هېڅ سرنوشت نشته.
خو مسؤولین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د کابل دوه اوسیدونکو ته ځانګړې کړې چې وایي ترکی ځواکونه یې ځمکه نیولې وه خو تر ستنېدو وروسته یې دغه ځمکه د دفاع وزارت ته سپارلې ده. صفی الله او حمدالله وایي چې ترکی ځواکونو او دفاع وزارت تر دې دمه د دغه ځمکه کراهم نه ده ورکړې.
صفی الله د وتخیلو د کلي اوسیدونکو
مشکل هم څه ده؟
مشکل دا ده چې دلته دوه قطعې مځکې مونږ د کمپ دوغان دروازې مقابل کې دا دوه قطعې مځکې ده. مونږ وایو چې
د کابل پوتخیلو
کابل پوتخیلو کې او کله چې ترکانو قطر اغله په 2002 کې دغه ځکه د مونږ دوی ونیول سمیت خاردار ته راتاو ک او دای په دې نامو ونیول چې مونږ دلته یو سم د درسي جوړو د شاګردانو تخیل لپاره چې مونږ ترکی ژبه ورته تدریس کوو او بیا هم د سیمو کول به دا بلوک راړو دینه یو سم درسي جوړ ک بیا ورسته مونږ د خپل ځکه را چار دیوالی کړی یو قسمت یو نیمای د اویلی چې د یو بل د ترزو می چې احمد الله ده د دم ځکه هم را سره شریک ده په دې ساحه کې
هم دوی چې وستا سره
او چې دوی مونږ سره وس راغلی دي د دم ځکه هم را سره شریک ده. بیا ورسته د یو کال نه د کراپ سی جګه شل یو نیم سل شو بل اخر $200 ته میاشت راغله. بیا په دغه څو میاشت مخکې چې ترکانو کله د کم خوشی کاو دوی خلاف دغه پروتوکول چې مونږ سره امضا کړو پروتوکول کې سره غلی چې کله د امځکه مونږ زو اسناد دور تسلیمی به ترتیبو صاحب ته به دامزکه تسلیمو بیا بکرا قطه کیږي. مونږ ته دامزکه تسلیم نه کړه بدون دې چې دور تسلیمی اسناد ماده کی دامزکه واخصله وزارت دفاع ته مدیریت پالیسی د چې بخش د وزارت ساختمانی د وزارت دفاع پورې لري دې ته تسلیم کړه. هغه مزکه مونږ به
متاسبی لار نه لري مراجعه مونږ کړه چې ورته مونږ ویل والد دوی د سکارو کو
مونږ دوی ته خو ورغلو بار بار ورغلو دوی ویل تاسو ورشي خپل موضوع مشکلم د وزارت دفاع سره لګي مونږ ته ویل چې پروتو کول خو تاسو کړی د وزارت پات موږ په سره کوم شو ویل تاسو ورشي ریاست ساختمانی وزارت پات هغه به تاسو موضوع حل کی موږ مکمل د اسناد سره پروتوکول سره د قوالی سره او دا یو مسله چې دوی خپل ترکانو د اسناد موږ واخیستل قوالی واخیستل دوی مراجعه وکړو ول سوال دي سبسه آلته دوی خپل مخکې د دینه چې پروتوکول موږ سره امضا کی دوی خپل د اطمینان راوړي د امزکه د دوی د قوالی درستی دي کا د سر کې سب ده د شان دي د دولتي امزکانه ده پس غینه موږ سره قرارداد وکاو. بیا موږ چې مدیریت ساختمانی ته مکمل د اسنادو سره پروتوکول او د قوالو دو سره ورلو چې دغه مزکه دغه موضوع د دامزکه مونږ ته خوشی کی مدیریت ساختمانی ویل مونږ به څور ویل تقریبا یو میاشت به تاسو راشي د موضوع به حل کو یو میاشت به چې ورغلم دی مونږ سره کوم توافق ته ونه رسیدل ویل تاسو ورشي موضوع ترکانو سره لکی یو وخت چې مونږ ورغلو ترکانو دامزکه خوشی کړي وزارت دفاع ته تسلیم کړي او اول پیسې د کرای مونږ تندرا کړي د اخر یې نه درا کړي پروتوکول هم سره نه د فسخه کړي مونږ امزکه به سرنوشت د وزارت دفاع په لاس کې د نسو قراره کې یو د منګم ځکه نیولې ده تقریبا اویلیګان ما بین کې راته سیمه خاردار تیر کړ
او احمد الله خان تاسو څنګه
د ما او د سپی الله خان نن مشکل کوم خاص دغه نه ده خو صرف دغه نه زیاتوم چې وزارت دفاع په کوم وخت کې چې دغه عریضه مونږ وکول هغه يم راضي او په دې کانی و چې د ازمکه د دوی ده ولې نه پیګو چې مشکل څه و داونه ترکیانو تم سپارښتنه وکول چې د دوی مشکل تمام حل کړي او مونږ ته د مشکل مو پرې دی ولې فساد ته چې دوی راغله او په کې واړول دوباره نه غوښتل چې موږ زمکه خوشي
اوس وزارت دفاع ته چې جوړ کړی
یی چې هم نشته ده یی چې هم نشته ده
مغه یو سیمه خاردار پکې پرو ده نور چې نشته
نه څه
خالی ده خالی
ده خالی ده
فقط په دې نام چې ترکان نیول او دوی ته سپارل
او بس هیڅ خالی ده هیڅ
او تاسو تکرام څوک نه درته
نه 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 هیڅ کرام
نه نو سم غوښته نه څه ده
مونږ غوښتنه دا ده چې دغه د قانون د لحاظ نه دا خو شخصي مځکې دي شخصي ملکیتونه دي او دا خو د تعرض نه مسونه دي مونږ ته چې مطابق د پروتوکول د مځکې مونږ نه نیولې باید مونږ ته بیرته تسلیمي را کړو بیا چې ترکان لاړو مونږ ته تسلیمي را نه کړه نو دا وزارت دفاع باید مونږ سره دا ظلم ونه کړي مونږ مځکې را د خوشي کې دا خو شخصي قوالې مځکې دي دا خو د وزارت دفاع د مځکې پورې کوم ارتباط نه لري که وزارت دفاع دا نیسي نو دوی د خپل اساس مونږ ته رای کوي چې دوی په کوم اساس مونږ مځکې نیولې ده.
موږ د غستون زده ملي دفاع د وزارت لوایان دولت وزیري سره د صفی الله او حمد الله په حضور کې طرح کړه.
وزیر صاحب اول خو تاسو ته سلامونه وړاندې کوو. د انصاف په لاټه کې پروګرام ته یو کس د کابل دوتخیلونه دوی دلته تشریف راوړی دی. یو مشکل لري په دې اړه چې دوی کومه ځمکه درلوده په اوتخیلو کې، هغه ځمکه ترکانو فکر کوم نیولې وه. تاسو پخوا هم دوی سره کومه اندازه مرسته کړې وه. دغه خپل مشکل تاسو ته وایي، ځان معرفي کوي که تاسو مهرباني وکړئ دوی دا خبرې واورئ په لنډه توګه. مهرباني، ځان معرفي کوي په لنډه توګه.
صفیالله د اوتخیل نه سلام او احترامات تقدیموم. د دوغان کم مخامخ مزکه چې ترکانو سره مونږ قرارداد کړو، مونږ مزکه نیولې وي. هغه سب د غمزکه مونږ دغه سي به سنويشته خوش کړه، او دغه یو څه پیسې د تیرو کلو مونږ په پاتې و، د اخر پیسې مونږ په پاتې شولې. او لاړ اوس هغه ساحه ته مونږ ورتلې مونږ شو مونږ ډیره ریسی سب د تاسو وزارت دفاع هم ترلو د غته د شوبه د مدیریت پالیسی ته، او بیا مالته قومنداني چې کوم قومنداني چې وسال تاسو کنډک د غوتم مریضم ورکړه. لیکن مونږ چا هر سبي چا ونه ورې د مجبور شو ازادي راځي مراجعه وکړه.
او وزیر صاحب مهرباني تاسو په دې اړه څه وایي؟
نه نه، خبره دا ده چې دا خو د اسناد لمخي باید خبري وشي. دوی باید لا چیز مونږه ساختماني ریاست ته، مونږ یو د ساختماني ریاست لرو، هغه په د چارې د مسعود سره عدالت نګدي دي. اغلته دی ورشي رئیس ساختمانی سره د نګدینه خبري وکي کچری په دفاع وزارت پرې مربوط وي، او د دفاع وزارت پغی کې کار وي. هیڅ ممکن نه ده چې دفاع وزارت دی هغه په حل کې مرسته ونه کی. دوی د عمل رئیس ساختمانی سره د خبري وکي کله چالت ورغله، دوی کول شي چې به ماتم پام دی ټلیفون منی ټلیفون وکي، زبا رئیس به ساختمانی سره خبري وکم چې دوی سره څومره مرسته لاسه کیږي، مرسته هم ورسره وکي او مشکل حل کی.
مهرباني
وزیر صاحب، مونږ قبلا مخکې درې چې دا ترکان دا کم خوشي کی صاحب، مونږ پالیسی مدیریت ساختمانی غوښتي، مونږ مکمل اسناد ورته ورکړي دي، د قوالو د مکمل اسناد د پروتوکولو سره، او هغه ته ورکړي دي صاحب، هدایت ورکړي و چې
چوندل تبل کا سامراغله ام دوی سره او دا غوی مکم ده غوی د سه او مهرباني تاسو خپل مشکل و.
احمد الله ایم یو تند د غزمکه صاحب، هغه مدیر د پالیسی ته یو انجینر د سلطان په نامه هغه ترکانو ته ہدایت ورکړي چې دوی مشکل مکمل خلاص کړي، او دغه لانجه آینده کې مونږ ته مپرې دی. ولی بیا ما هغه کوم ورکشاپ چې د شاد شمشيري ولی زیارت سره د هغه چې دلته راغی هغه کیته وایي چې تاسو څنګه ده او څنګه نه ده، بیا هم مونږ خپل اسناد غوی ته ورکو چې بیرته مونږ معلومات درکو. ولی تر اوسه پورې مونږ ته خپل معلومات نه درکړي، مکمل اسناد مونږ ورکړي دي.
دا ټلیفون باندې دا مسله نه حل کیږي. تاسو هماره اسد ساختماني ته لاړ شئ، زه تاسو ته په مینان باندې وایم کچېری دفاع وزارت پر مربوط وي، او د دفاع وزارت له خوانه دا کار شوی وي، دفاع وزارت حتما حلې دا مشکل کې مداخله کوي او حلې. که دفاع وزارت پر ارتباط ونه لري، ایس پور پر مربوط نه وي، نو بیا د بل هغه ځای ته مراجعه وکړي چې هغه پر اړه ولري. او تاسو ساختماني ریاست ته لاړ شئ، هلته وګورئ، بیا ما ته تلیفون وکړئ، زه به خبرې ورسره وکم چې دا مسله په چا پورې مربوطه ده او کوم ځای ته رسېدلې.
وزیر صاحب مننه. یو شی ته په یاد ولره چې دغه دا په سره یاداشت دي چې دا د درې چار دیوالي ګانو د درې کورو د درې فامیلو تر مابین دا یو چار دیوالي ده چې یو قسمت یې د وزارت دفاع په تصرف کې ده، او نور زیاته دغه ځمکه دغه چار دیوالي د موږ په خپل تصرف کې ده.
وزما تاسو ته ویل چې حالت وګورئ، کچېری وزارت دفاع مسله وی، حالته تاسو ساختماني ته لاړ شئ چې مونږ خبري ورسره وکړو، اسناد مورته ویسئ، بیا ما تلیفون وکړئ، زه ورته وایم چې په هر شکل وی دا مسله حل.
وزیر صاحب، دوی دلته اسناد هم راوړي دي، هغه اسنادو کې د ترکانو لیکلي دي مکتوبونه شته. دوی سره هغه ویل دي چې دغه ځمکه مونږ وزارت دفاع ته ورکړه. دوی ټول هغه ته مرایل، هغه مکتوبونه، کوم اسناد، پروتوکولونه ټول لري. نو هغه سره
دا مسله ساختماني الهولې شي، په تلیفون کې وزو ورته بس دستي ماته راوړي، زه امضا کوم چې دوی ته ټول ورکی، په دې باندې خو نه کیږي کنه.
بالکل، یعنی تاسو
ورته خو دلته دوی د لاړ شي ساختماني ته، هغه مسول ځای دی، هغه سره د خپل مسله یاد کی، او بیا دې ماته تلیفون وکي چې زه ما مسول کاسته وایم چې په مشکل کې ورسره مرسته وکي.
یعنی تاسو دغه ډاډ دوی ته ورکوي چې تاسو به دوی سره کاملا همکاري ورسته ترغیم بیا کوي.
موږ دنده ده، موږ دنده ده، ما مخکې درته وی کچېری په دفاع وزارت پر اړه ولري، هیڅ ممکن نه ده چې موږ مرسته ونکو.
کور ودان وزیر صاحب، ډیره مهرباني، ورځ په خیر، ډیر تشکر، خدای پامن. تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029 8 29 0 20.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فرانسیس چین، فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم، خوشاله يم چې بیا تاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. د نن ورځې پروګرام د یو شمیر هغو دوستانو په خبرو پیلوي چې د پوهنې او معرفت په برخه کې خپل ستونزې، شکایتونه او نظرونه را سره شریک کړي دي. د خبرونې تر پیل د مخه دا یادونه کوم چې دا پروګرام د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې تاسو د راغلو ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. نور مونږ سندوم راځي تاسو پیغامونو په پګړو وورو.
زره دند مسواری د برګان کړی سره د سره پټماس کې ما وروره کرما مشکل دا غوې دلته امنیتوم څه منګره دغه مکتبونه ومسته د کتابونه ومسته منګره دغه مال څه تنخوا لري منګر سبق نه وای معلومات نه راځي وروره من مشکل دا غري چې په ارسته کې او د مور برګان کړی دی برابر تقریبا دا چې درې ساو دوه ساو دا څه په فکر کې دی یو څه سبق نه وای تنخوا خوري او ما مشکل دا غوړه وروره چې دا معلومات هیڅ کې دا معلومات سره څنګه وروره کا دا غوړه ما مشکل دی وصله.
عبدالسلام د پکتیکا ولایت نه خبر کوم، دی خوشامن ولسوالی د پکتیکا ولایت خوشامن ولسوالی زه په تماس کې ما د ما دا پیغام د وروره دغه معرفت په برخه کې دغه د موږ علاقه ته چې دا کوم مکتبونه دي خوشامن ولسوالی او دله ولسوالی چې دي مکتبونه فالسی دي یت مکتب نسته، نه یو کتاب شته، نه یو علاقه شته، نه یو ماجد شته، نه یو شی شته. د مکتبو په سر روان دي دغه مشیان چې د موږ دالته دي معنا کو وکیلان صاحبان دي، کار رئیسان صاحبان دي، کول سوالان صاحبان دي، طالبان یې ګډې سره راځي چې دفتر خپل تجارت سره جلا کوي چې هر کال په مکاور پیدا ونځي هغه نیمه دا ول سوالان په جیب کې واچي، نیمه وکیلان په جیب کې واچي، نیمه پیسې طالبان ته ورکړي هغه په جیب کې واچي. نه کتاب شته، نم یو لخت تر اوسه سبق ویلې، د نړۍ یو خط ویلې، د نړۍ کتابونه شراغلي دي په غوړه کم کتابونه په ګدامو کې پراته دي. دا یو کتاب په ټول ولسوالي کې نه په ماجد کې څه نه په یو دي کې څه یو ځای خو مګا نه په تعامل کال باندې لا لګ لګ یو د شی یو مکتب به شي دی واغ بم په شمه یو شی نسته. نو وروره دی ما دغه پیغام د شه دغه حکومت په پښتنه و کې چرانه دی و کې دغه ولسوالي چې دا مکتبونه ستا کنه ستا چې پیسې روان دي هغه د خائنان خوري. والسلام.
زالم خان زابل ولایت ساجل سوال خبر کوم. موږ معلومان دا ونه ستیږي چې تنخوا یې نه ده خځې معلومان دې در بدر دي او در څو تر لاسم زنه ول شاګردان هم ناراضي. نو د فایس کوم چې دا ټول مسئول چې هغه خبر سره د معلومانو ستونزې تر رسیدګي وکړي. وسلام.
السلام علیکم. زاد غفور د کندهار ولایت معروف ولسوالی خبر کوم. موږ د معروف ولسوالی کې یو مکتب هم نه دی فعال. زماره تصویر دا هیله ده چې معروف ته یو سم هر تر واسي. والسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از عزیز رادیو کارکونکو سره دا هیله و ارزو لرم چې ما پیغام از موږ د افغانستان ولولپور مشرانو ته ورسوي. دغه څنګه دا اله ده چې خپل اداري فساد کې ډیر بیړه وکړي، خپل اداري فساد ورکړي، اداري فساد مرادي خواته خپل په ولس باندې پام وکړي، خپل ورس ته فکر وکړي. ولس مو په یونه کې لمبیږي، ولس مو در به در دی، ټوک ټوک دی، زهیر دی. دا به کله په استزړه شي کې کله به سي مرهباني د هغه وغوړي چې موږ په سر لاس ونیسي، موږ تي سره همکاري کوو. چې ولس خوشاله نه کی، ولس سره کومه کوله کی، ولس سره همکاري ونه کی، د ولس په سر لاس ونیسي، د ولس سره یو ساعت فکر ونه کی، هیڅ وخت دا دولت نه جوړیږي، نه جوړېدای شي، نه به حکومت کوي، چې نه به حکومت به دی ولس وکړي. خپل اداري فساد ورکی، خپل ځان اصلاح کړي، ولس له ځان خوشاله کړي، ولس یې د ځان کې دی، هم حکومت کوي شي، هم ملک جوړوي شي. دا خپل ټوک ټوک ملک مه بالا زیروي، د خپل ولس مه زیروي، د خپل کندیان او ماشفانو مدیرو ته فکر وکړي. نو نسای څخه ډېره ډېره مننه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستانو زما دا پیغام هیله کوي چې لوړ مقاماتو ته ورسوي. د غزنی په ولایت کې د مقر ولسوالۍ کې هر ورځ موږ د دې شاهدان یو چې د ملي اردو درې او څلور موټر تل پروشانو ته ولاړ وي او چې ګروبانې خرڅوي. بدبختانه چې دا هغه د فقر او د ملت په وینو باندې یو شی راغلی دی او بیا له دې ملت سره ډېر غټ خیانت کېږي. دا بېرته خرڅېږي د سو روپو په مقابل کې. هیله کېږي چې لوړو مقاماتو ته دا غږ ورسوی او د دې شیانو مخه ونیول شي. یوازې په دې ولسوالۍ کې نه، حتی په ټولو ولسوالۍ کې باید د دې مخه ونیول شي.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. دا آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه ونی کې هیله وړاندې کوم. خدای دې چې زما دا پیغام نشر کړي. زما د اشرف غنی صاحب څخه دا ورستن ده د کوم تاوتریخوالی چې نن په افغانستان کې وجود لري، د دې یو غټ سبب او لامل دا دی چې کوم دولتي چارواکي په ولایتو کې، په خپلو ولایاتو کې په دندو ګمارل شوي دي. دغه دولتي چارواکي د پلار او د نیکه شخصي نظاوي د خلکو سره فعالي، د دولت په وایسته باندې، د دولت په اوږه باندې د هغو سره شخصي نظاوي فعالي، هغه په یو بل نامه باندې تورنۍ، د هغو کسانانو سره شخصي نظاوي فعالي چې هغه په دولت کې وایسته نه لري، په دولت کې قدرت نه لري. بې قومه خلک دي، مظلومان او غریبان خلک دي. ځمکې هم د هغو خلکو د لاندې کېږي، زور ظلم هم پر هغو خلکو باندې کول کېږي، په مابس باندې هم هغه خلک نه نیستل کېږي. بې معنا، بې پوښتنې، بې درویژنې. نو د اشرف غنی صاحب څخه مې غوښتنه ده د هغه دولتي چارواکي چې په افغانستان کې په هر ولایت، د هر ولایت ته دي، په نورو ولایاتو کې په دندو باندې وګماري، او هر ولایت دي د نورو ولایاتو راوصل شي، نو به دغه قومي او شخصي نظام ورک شي. او که چیرې داسې عمل نورم جریان پیدا کړي، هغه بې قومه او بې وایسته خلک او چې په حکومت کې رتبه نه لري، نو هغه مجبور کېږي چې هغه د دولت مخالفینو سره یوځای شي. نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت خرمرجز خبر کوم. ډیر لس کاله کې د رئیس عمومي دلته کښېنول د خانیاغا په نامه د رئیسه تابعاري ده چې وروره ور مرجع ګرده وچه کړه، یو څه کوبه نشته. تاسو راشئ دا کوچنی از دا شنغزا کوشتیان بلکنو پر مخې وچه یو څه کوبه نشته. هر ورځ په یوه نامو په بل نامو اوبه وچېږه، برخراب کېږه. چې پر اوبو یې تجارت شروع کړی دی، د کانال پر اوبو، پر اوبو باندې د بوغرا پر اوبو، د هلمند پر اوبو تجارت شروع دی. وروره د دې دولت موږ بېزارې، دا دولت بې له فساده، بې له رشوته، بله یوه لار نه لري. د ګریسه راونه چې په یوه کې وشترین نشته، نه کول شته، نه شی سر پل پر سره سرور خلګي، یا بل ته وار نه رسېږي. وروره زه اوس دا اوس څنګه اشرف غني دی چې د فساد ورو کوم داسم تر سرکنځي در باندې توره شپه وغوړول. وروره دغه زما خبرې ورسې. وسلام.
السلام علیکم. ما د ازادي رادیو ته دا غوښتنه ده چې دلته په اډر کې په ویش کې دا مالیه والا راغلي چې څلور پنځه مالیمان دي، که دغه والا چې ده مالیه چې ټولې د اووه سوه شپږ سوه دوکانه په دا منډۍ کې دي. داته اړې وته دی وایي چې درې درې زره افغانۍ غواړم، او موږ ورته وایي چې موږ وړو افغانستان بانک ته وایي، یا موږ ته دلې راکوي. دا دا وزې خپل کورو ته وړي، او که افغانستان ته دغه کېږي، دغه دپاره د مالیه وزیر دپاره زه دا غوښتنه لرم چې دا تپوس دي، دا دغه ته وسي. درې درې زره افغانۍ پر هر دوکان باندې غواړي، په یوه منډۍ کې دا اووه سوه دوکانې دي. مبارت یې حساب سره و موږ ته وایي چې موږ وړو افغانستان بانک ته وایي، یا موږ ته راکوي. ډېره مننه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو اورېدونکو سلامونه وایم. افغانان او افغانستان هغه وخت پرمختګ کولی شي موږ د خپلو تولیداتو څخه ګټه واخلو، او د خپل هېواد تولیدات نور استعمال کړو، نو هغه وخت بیا موږ د خپل افغانستان پرمختګ کولی شي. سوچ چې هر ملک چې د خپل هېواد تولیداتو څخه خپل ولس ګټه اخلي، هغه رانیسي، هغه ملک پرمخ تللی وي. نو که موږ هم داسې وکړو چې د خپلو تولیداتو څخه استفاده وکړو، موږ به راتلونکي پرمختللي هېواد وي افغانستان. او که نه وکړو، د خپلو تولیداتو څخه د بهرني هېوادو سره وړو، نو موږ به وروسته پاتې هېواد یو. دا دې وکړي چې ټول افغانستان د خپل هېواد د تولیداتو څخه چې کوم څه جوړېږي د هغه څخه استفاده وکړي، چې خلک پر کار شي، نوې کارخانې جوړې شي، او پرمختللي افغانستان ولرو. وسلام. د خدای په امان.
السلام علیکم. آیا زادی را رو تول کار کون کو تو سلام علیکم و رسول سلام و جمالا پیغام لزو شمانو تستازی را تلایت نا خبری کون. مجدلار لی بیامنیتی چی گیر پازادی پلاری مغلکه تا کهی و تالی پنامه مکه تا کهی دی پولیس بجامه کن که تا کهی دی ملیورده بجامه کن که تا کهی مجد گیر پازادی بیر تکلیفی و مجد حکمت اچاراو کچی دا ایلا داشت مجدلار لی امنیت و نیسی بیوران بیچارا غان که تا کهی بیای دیر سخ زمون و سرکی بیای و روست کرو تزن وی چیتا پینزه مکا وانو را دیری سرائی ونده خواسته که تنه مو سرائی وزنو نور مو راچ دیر په تنګ دی دیر په تکلیف یو د مزرما باید حکومت وکړي او که نه خري مې مو د شرګان شو کو د لسو زرو په مو روانان دي چې د لکا وانه یې اخلي دی او ری دوره د مون سر کې کتاب کې اچي په شو کې اچي نور راته به خل خپل ژوند په تنګ دی او سلام علیکم السلام علیکم
زما لک شه د زنه پر اړین آیات د پګا مو دولت والی مطابق اجازه دې کړی چې زنه کړی ورا کدا یو پیشنهاد لرم مقامات سره په پیشنهاد ورسو زموږ پښتون هر کې بابا د واسو د مواد په شلې دې همونه په شلې دې ټول چې تاسو اوس یې په شهر کې یو یو څاڅکې نه سپور اخره دا دوه یم چې دا نوم لري زم په لیا د سره مقامات ته وایي دا ځکه نو مخ وګر دې چې په نوم باندې سامانه پاس مو څو په نو خاطر لاس والسلام
مسلم یار خبرې کوم د لنګرار نه زما د چارواکو نه دا خواست ده چې دوی دا پوسټې یا هر څوک چې دا ټولې خرڅوي او چې غریب خلک دی هغه په اردو کې دی په ملي پولیسو کې دی په سرحدیانو کې دی هغه غریبان په کې مړي بیا دی یو لک روپۍ ورکړي یا 500 سره ولا مړ یې څنګه راځي ته غریبانو په دښته کې پراتی دي زما د دیو نه هیله ده چې چرته تاسو نشي ساتلې همدغه پرچوانات موهيب وطن خلک دی هغه تر شي دوستو وګوره چې ټول علاقې خپل پاک کړه په دې نور افغانستان کې خلک نشته چې د خپل علاقو ته پاتې یو د دې وطن حفاظت وکړي السلام
السلام علیکم زه غواړم چې یلمن څه کوي راشي د دغه یلمن خلک مول غواړو چې امنیت ملوري شي کو واجب صاحب حکومتان صاحب د سمري دې کارونه نه کوي دلته راشي یلمن مطلق نه ولا دی د بل ځامن دي زنګیر دي په مشاکلات کې تقریبا شو ساعت یا کا څه دي په شا د سره څه دي په نوځات کې کله څو چې د وسلو شهادت رسیدلی ام پولیس رسیدلی دا ادا بلی خواه خو مسی درک نمالی میده مرغوارو چکر کراری راولی پیلمن که زیاده خلق دی زیاده پردائی که مرغوارو چکر دیر خود کلی راشه رئیس جمهور صاحب شخص تا شرفانی صاحب شخص دا فور ابلا شخص السلام علیکم بالا سلام علیکم
بالا السلام علیکم زا حمدلہ دی هلمند ورہ تناوی دولو سوالی نستاز ته پیغام پیژنه موږ د ناوی په ولسوالۍ کې دا غوډو طالبانو ایس شتون نسته او شامنیت او موږ د حکومت څخه دا هیله کول ته ښه پروژې عمل راوړي او ښه کارونه وکړي وسلام
سلامونه نیکه هیله او احترامات صدیق الله نزابل څخه زما د دوړو مقامات څخه دا خواهش دی په زابل کې د بیکاری واجه زیاته ده او ځوانانو ته کار زمينه مسيده کړی
زه د یسودو د اړې د کلی خبر کوم مونږه کلی کې برق راځي او زمونږ د کلی مشرانو د ریجر په اخلي نو په کوم ځای کې شي اخلي دا ډیر زیات دی او سلام
زه د غزنی ولایت نه میرویسان وردګ خبره کوم مالک کورنۍ درې تنه اطفال چې د لس کلو عمر لري د غزنی ولایت په هزارګي سرنوالۍ هزارګي محکمه د هزارګي سرنوالۍ کې په محبس کې دوه کاله کېږي چې په زیرزمینی په زندان کې اچولی دي د دې سرنوشت نه دی معلوم د دې حیات یې ور برباد کړلو د غزنی په ولایت کې په پښتنو باندې تجارت شروع دی د هزارګانو لخوا دلته محکمه هزارګي سرنوالۍ هزارګي پولیس هزارګي دي په دولت کې ډېر فساد اوس ته رسېدلی دی مشکرات نه وي څوک موږ هیله کوو د خبریالانو جرنالستانو نه چې د غزنی ولایت په پلانسۍ کې د دوه میاوزې اړوند ته محبس د اطفالو دی په زیرزمینی کې موږ اطفال ساتل کېږي او له موږ نه په وار وار باندې پیسې اخیستل شوي او نور انا غواړم موږ هیله کوم له نامال باندې ملي ټولنه چې دې قسم فساد وحشت ظلم او کفر مخه ونیسي وسلام
دوستانو استاسو نظرونه شکایتونه او ګیلې مو د خبرې کړې د خبرونه مو هم دومره و تربیه مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0042022 1415.
آزادی رادیو لوونه تروو